درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسری رادیو دی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلای کوم لمړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي روان 2025 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل اکسپانه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان اف ای او پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10 زره ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به وروسپاري. د دې مرستو ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې په یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړي چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت د بیا ارزونې لپاره د نوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا سرخه کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اگست په 15مه چې کله طالبان کابل ته ننوتل د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکوپترو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان پوسټ ورکړي دي ازبکستان ته ولاړل. کان اوز رسنه د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده، خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنګ د وژې په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیریږي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو په مهال دا هم وویل ک په نړۍ کې هر څومره ترهګری وي ستونزې دي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2024 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپل خلکو امنیت ته اندیښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د سه شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. او واشنگتن له سوریې څخه د خپل ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دا ارسوي چې خپل ځواکونه د یوې میاشتې، دو میاشتو یا هم دریو میاشتو په ترڅ کې له سوریې وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کوردانو په لاس کې دي. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس آژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28 څخه د لښ تر لشه دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. دې کار په پاکستان کې میشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو این ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را په دېخوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوي دي او هغه افغانان هم نیول شوي دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شاغلی شریف وویل که چېرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسا کلیم هم درد آزادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کارت درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کارت درلودونکي افغانان به د 15 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.
څلویښت 15 څلویښت کاله چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا دا ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغونډ کړي. هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو این ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول د هغو افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخېدای شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغو دوو مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلی دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی، خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
هغه شمېر افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي غوښتنه کوي چې دوی ته دې وخت ورکړل شي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه هم دراوړو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتہائی ډیره زیاته ده او دغه پریشانی ده بالکل خو کنه ډوډۍ 15 کې ونه خو کنه ځون 15 کې ځکه چې 15 کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې په ګیم پورته امر وشي ته په دوه ورځو کې په درې ورځو کې ملک پرې دی اسلام آباد ته وځي خپل وطن ته بځي. خو انتہائی ډیره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلی زما کور پاته ورځې ټیم راکه دوه ورځو کې ورو وته ولا خزم بوله مونږ رانم ولا مدن اوس په دوی یاد مو ډیر پریشانی سره افغانستان کې موږ د شه شنه
صاحب اسلام آباد کی اوسیدون کے پاکستان کی صاحب لکز تقریباً بالکل
ایمانم ده شیر خان
دا ما د کورانیم د سی سی کارت لري غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولګا نه دومره پریشان یم. زتا زسو مې زدا اوس د درې ورځې کې ز کور نه نو زمالا دومره خراب ته شپه ورځ نه د چاپیره من غور زی الله سره ډیر خراب دی. زوم سي بيخ نه دسي د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وای.
یوازې په پاکستان کې نه، په ایران کې هم پر افغان کډوالو شدید فشار دی. د ایران د تهران والی وایي د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه په دې ښار کې 3 لکه بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرنا خبري اژانس ته وکړه. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنۍ او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر دور چې له ایرانه ایستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بېکارۍ او اقتصادي ستونزو کړي شي.
له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پاړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې 100,000 بیا اسناد بهرني ادبا له نیولو وروسته له هیواد وستل شوی. محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پمدي موده کې 200,000 نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه له هیواد وتلي. متمدیان ګواخ کړی چې د بهرنیو بی اسناد ادباو نیول کافی نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوی او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو استلا په د هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په د هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څونه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزېدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر پر دې وړاندیز چې د غزې استوګندي بلې سیمې ته ولېږدي غبرګونونه څرګند شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې له تړنګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات احمد شیبه راوړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زور د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلی دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډی سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. شاغلی ټرمپ وایي کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګې ووځي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي دغه سیمه به متحد ایالتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شاغلی ټرمپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه به نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شاغلی ټرمپ په دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالتونه د غزې په رغاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځایه کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالد ترامپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووزي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان هم ورکړو کوم نه سوس فینن منګ راته اوسې ویاستو نو یو فشار د لکه ډیر بعد
د وی جلی غاګ مو ورېده چې ویلې کومه ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت ښه نه دی. دا یوازې نجونې نه دي چې په افغانستان کې بې شمېره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځورېږي.
تېره ورځ د مونږ چې پوښتنه وکړه وړکۍ د مینو مې سمیا دی وي وضعیت یې څنګه دی، مو کمپله کې پرته یو چیغه هم ورته وکړو د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي.
لبلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینهوو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نوه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینهوو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندېدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او بې خوبۍ یې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ستللو، نو وروسته له هغې نه د منګ کار مخ په عمل کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ستللم، ځکه دا ماته یو نوې رشه وي او نوي شیان اوسمانی شیان ته زده کول او د خپل ځان په حق لپکې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل شو دا نور بند ده، په هغې ورځې زمونږ امتحان هم و خو استاد امتحان نه اخیسته. مونږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی وبګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کښېنه درس وایه او ورځې درس وایه، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تېرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیلې ته ورسېږو. او په کومه ورځ وایي چې نه درس نور نهشته، درس بنده، نو دا یو وخت دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان څه رقم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هېڅ ناخوشاینده حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو، داسې له کور نه بهر تللو، نوي شیان زده کولو، دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاسو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي، نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزېږي، یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو. نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره ورسره نارامه سوای، کله چې ځان سره یوازې
دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوو پورې دریو پورې اسان خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته، او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فینن موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو، خو اوس فینن هغه حالت کې اوس موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نشته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هسې و او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړی راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیره کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ما ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګن احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه وي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر دې حده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپل یو ملګری وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې له خوا اصلا خوب نه لرم، او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی ده، ویل دي چې نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړې ده یا هم ودونه یې کړي دي، کوم څه پخوا یې ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلې فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې موږ شاتګ کوو، زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندي وانه اخیستی. یو خو ذهني د رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي، دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو یې هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته ووایه څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بند دی کا، څومره سخته ده؟
دا خو بې حده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي؟ خو نیسي که ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول، ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کېږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي.
دا رقم نه دی راغلی. هغه وای وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم یې اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دومره کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپین سرې ته یا د سپین ژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کېږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپین ژرې یا سپین سرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده، لام دی وجه غواړي چې لوري هم په سی برخه کې زده کړې وکړي، او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي،
طالبان هغه زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه کنه، بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکوي، لکه د دې نه یو صرف امتحان واخلي بس دې رخصته کوي. بیا چې کله د دې دغه شهادت نامې وشي بیا به موږ به ورته احوال ورکوو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه وه ویلې، صرف هغه امتحان د یولسمې ورکړې وه، هغه دولسم تر شوې نه وه. بس بیا یې لاړم یو ورځې د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزه مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله، دا بیا جړله، خیر دې لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا کابل داخلہ کو ختم شی جڑے افغانستان
دا میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې صحت دغه برخې ته، ډاکټري برخې ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ویل زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټ ویم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه وایم. ویل زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خفه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، که زمونږ خپل ملک نه کړي زمونږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې زغم نشته دی.
روانی مشاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتون نه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې
هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې. اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال یې د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وی، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه. هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي و خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مکېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د
بله. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي؟ د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې، که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړي ډېر به ښه وي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیر ده کنه، چې نور خو بیدن افغانستان حالت مګو تاسو ټولو ته معلوم دي چې هیڅ خوشحالي نه وایي. یو وخت یو چا د مانه پوښتنه وکړه چې کور لرې؟ ما ورته وخندل، ما وې زه څلور دانې کور لرم. ما وې څنګه؟ ما ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې وکه ما ماته څلور اپارتمان دي. یعنی زه نورې چې نه غواړم، ماته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی. یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنی تناز ځان نه ښیم، د هرې ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله وه. نور څه نه ورته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یو ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه. یعنی دا چې خدای نخواسته معتاد نه وي، پوډري نه وي، بې علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مرده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي او ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي، سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. خو موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د مانه چا پوښتنه وکړه، وړکۍ لزمې نومې سامیاتې وې، وضعیت یې څنګه دی؟ ما کمپله کې پرته وي چې غږ هم ورته وکړو، د موږ نه دا ډېرې چیغې وي. یعنې دومره حساسه شوې ده، دا رقم تاثیرات یې پر ټولو باندې کړي ته نه ده نه چې یعنې زه د لنډ مثال خپل کور کې وینم. کله کله وی در کالات هغه وخت کې چې خپل یو انسان یو شی وویني نه ورسره مخامخ شي. نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه در کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعض خلک چې رسېدلي دي، یعنې فارغ شوي دي، دوی ورشته نه ته کله ورته تاسو خوشبخته خلک یې دغه دي، حداقل درمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مسلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلې. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه، له پوهنتون نه، ورپسې له نیمه زده کړو نه، قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې، د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې ما د خپله چې ورته ګورم، هغه شوق، هغه ذوق چې د اولادو سه مې واچ، هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله، په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه. یعنی ټول وخت به اتما به ورته چای، میوه، ډوډۍ کېښودل، دی به وي چې نه درس زه چې اوس اکثره ګورم، دا دی سم دغه شوق ورک شوی، یعنی مایوسه شوي دي خلک، هیڅ امیدواري وی نشته مخته. بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو، ما یو چېرته یو متن ولوستله، نه پوهېمه کوم دولت وه. کله به چې جنګ جهاني وه، دی داسې سکونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لښتې وکړي چې ماشومان، شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي، چې په هغو حالت کې دی اتام خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان که شده غوستم مثلا نه را جنگ شده، نه در شرایط خراب شده، دی پیوز دیدو چه مثلا انجونو تا دینی مدرسو یا مکتبو که اگه دی حجاب و دی سنف و دی استاد دی زنانه غم آخری کلکی دروازه ورت بنده کردی.
بله، دا وزیده چه کلی دی تب دی پنجی مثلا راجی نیمه از دکره که پسی برخه که یا انجینری پنجی نه یا چوک راجی یا نور پنجی نه، وزی خبره دادی دو دوار ترمنز فرق دیر زیاده، مگر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وی وایي. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره، افغان نجونو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي، مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خولم نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورت په لحاظه. ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي ټک ته کامیاب شولې. کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردګ دره کمپیز ورته نه وردګ، یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده. وردکې لور مې یعنی هغه پاتش ولدی تحصیل نه پنځم سم خونه کېدل، دا وردکې ما بوتل له خپلګي بخش کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشن نشي نه وې، یعنی وضعیت خرابېږي، دا وضعیت خلې درته هغه دروازه هم فوتړله. نو په دوه وضعیت کې موږ څه وایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه دی قابلګي د دروازې په دیو تړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت سره کوم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت واقعیت د سم ډیر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دوه چې میدان بيخي باینلو مثلا د غوي ساس ورکه کو مجبور اې د مور په صفات لګزان سړی کله کو نیسی تکړای و نیسی د دوه یا ورکو باندې هغه جوړ ډیر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ و نه خوړل کم په لکه ځان پیچلای و د ماته بعد از مریض ایم هیڅ یعنی دایم نشوي ویل چې زه په دوه دلیل باندې خوب دا رقم حالت په ټول راغله
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونې
زه که تاسو په رشتې جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اوم او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم بل ځای مې بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې را کوبیرته په واسه کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو وتلم کله کله داسې کېدل چې ماښام وو بجې زه کور ته راشم یو وزینه علت دا و چې مثلا زوکرای شمه چې خپل اولاد او خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د دې مثلا اډاقل یو در چې یو چې هغه د راحتۍ سره خوړلی شي ولې نن ورځې نتیجه ده راته
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی امدا ماته بس د څه ذکر وکي ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو په ځرکه خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه سړی دې چې درخونه دي ته ما یو لږه ده دیر ماشاءالله بایستی داده با یعنی دیب مکتب نه در دسته همی چی چفگم نه تو دولسم نه خوری اقا تاپ نمره یخیسی و یا پنسیت هم چی کامیاب باش والا اقدر که با وغه به میشه چې مور زغړم چې ششم و ډیره لایقه جرا شم او نن را چې ورته ګورم چې ټول ورځ ویده وي مثلا اته غدي کور کار ته شوق نه پورته کیږي ولزت نه ته اخلي چې دې ژوند کا اته خپل سره واسته نه رسینو ته باندې چې مور ته ژوند بیا غته رقم سي دي
څه غواړې چې زر تر زر څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده
خوله اوس خو هېڅ خواته م امید نشته دی دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنی کله کله وایي چې امید به ماشي ښه بشي یعنی سږ کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته بشي اوس بیخي یعنی ولاک بیږم په دومره ورځ کې څه نشم ویلای بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم بیخي ناامیده شوی امیدم د لاسه ورکړی دی داسې فکر کوم چې دې دو کورو شلو د دروازو ته شاو زندانیانو نور دې بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دې مخته
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډی د تپانځي کې بیا یو راغله قابلیت لګیته بیا دوی په کور ناستې دي اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې کورنۍ ته به څوایل ولاره خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې ا دې عقل دوی د سي دي دوی روحیه د سيونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې سکول سي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ یو ته څوایې
والله زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر امید د لاسه نه ورکوي بیا ژوند دی ژوند په امید خړل کیږي بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه نن لږی دنیا هم د امید خړل کیږي د سینو شو ولا شي په کله د دې ژوند خلاص شو ژوند ختم شو والله هر څه خلاص شو دا تغییرات شته کړو دا تحولات شته په دنیا کې ولی فعلا هم دا مثلا اغه جونې چې امکانات وی آنلاین درسونه شته دي لکه چې اوس مې واردل پاکستان ډیر ویزه لګلی دی هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا م افغانستان کې خپل ګرځې په واسطه دی هغه کسان چې واسطه واسطه لري لاسرسي واسطه لري یعنی ترایی شو کدو تاریخ با بیا منابع چی بکر که مرا کسان چی باسواده دیم جونه مثلا زیر سن دید یعنی وڑی دید تشبرگم مهوام لسه مکوری ترایی شی پلار مور اغا مایند خواهند چی باسواده دید کدو تاریخ بکر که واسه مثلا امکاری وکی او خلو می دلا سوار میکی
او اغا تیل لور از دکر را گرزول سوی لقابلگی نرسنگی لدور را گرزول سوی دوی تم روحیه ورکړی چې دا ورځ بدلیدون کړه
ان شاء الله دا څه نه دي کنه موږ غیر انقلابونه ولیدل دي تحولات په ژوند کې ولیدل هیڅ شی په خپل حال نه پاتې دي او هیڅ داسې شفه نه ده چې سبا نشي زه ټول ته وایم چې داسې یو ژوند بس دا کو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص شو ژوند او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ته مې یو شی یو ته ماسپښین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسپوتن ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړ کیو سبا سهار امیدواره اوسې چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کیو یو نوې ژوند شروع کیږي ان شاء الله
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده و، پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې د سویل شوی دی چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، د ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر ګوښه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوري کې لحاظه، ولی دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هواد ته چغواړي ماجر شي دغه چې سره کم آیا دا کنوانسیونونه منلې دي دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي دا مورد ډیر مهمه دي. د دې تر څنګه د لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن د وطن نه لري کیږي دغه هواد قانون فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. موږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه په اړه دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد په اړه بیا غته ورتلل.
ګوره دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه د احساساتي تصامیمو له وجه نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لار شي دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تک په یو سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړ وي یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي ډیر زیات د ښکارا کوي چې موږ ډیر آرام یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهمه دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي بیا د موسم مسله هم د ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحت وي په حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولار ډیر قیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا د په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي به د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي د دروغو کری جوړی لاس حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجې نه دا ورکړي. ډېر نور لارې د دېشتا چې مثلا که په هرته سړی لار شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلی ویزه باندې شته مثلا او یا کزی په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې به پایله به څکه دې باندې تمامېږي او قرباني به داسې حوادثو دوی په خپل ووسی.
کله چې یو څوک په ملک ووسیږي او لږ قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري له وجې یا دا چې په دې نه پوهیږي ک د دې په قانون زپونه سم او یو د سې کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولې سي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګوري یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بي خبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه با خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکمه کی اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مصارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک تکډولیږي بیا هم د قانون د نه خبرې لوجیه په پیګ نه یا ځان نه پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د دوام وکړي
والا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېخ پنځه څلوېختو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې را ولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي او ورته متوجه اوسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خاط شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په داسې طریقو باندې چې زی لکه اوس چې اکثر افغانان وزي د غلطه ده، غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي، یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده، که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کېږي نو بیا اول قرباني خو همدا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې موږ یې فلسهاو په هم مثالونه لرو د دسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مسباس، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي، په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. که راسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکړي هر څه سنجوي، هلته هم قانون مراعت کوي، په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یوه سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کېږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کوم ځمکه چې د په دې ځمکه باندې وګرځئ، په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه تر ټولو مهمه، د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي، له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیره رولانډه شوې ده، او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډیر زیات سفر کوي، د نور دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل.
بله مسباس، سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل لغو کسانو څخه یاست چې ډیر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان دسی دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي، څه کول پکار دي، څه رقم دوستان وټاکل سي، څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي، څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته، د ناپوهی له وجهې نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه چې توقع لري هغه ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپل ډیپریشن باندې راځي. دا یو طرف دی قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له بل هیواد نورو هیوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې وسی، ځکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپله یوه د ډپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړي اسانه تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي چې تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع راټیټه شي د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي ځینې افغانان دي په خواشینۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان چې دا ډېر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شوي ډېرو سره او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي نو افغانانو سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکې دا ډېر مهمه دي د دې تر څنګه د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یا دلته ځان عیار کې ژوند خوش بندو کې نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي نو دې تر څنګه بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډېر زیات مهمه دي دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ځای کې دغه ټول اساسات دلته ډېر ښه نهادینه شوي دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې یو څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده
ډېر زیات مننه مس بس تاسو ژوندی سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ګوروده
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې لمون سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
خوشاله دا سر و دو ندی نن پا ده حجرکه نن پا ده حجرکه خوشاله دا سر و دو ندی نن پا ده حجرکه هر خواتا بل شوه نن ده مینه مشانو ندی نن پا ده حجرکه نن پا ده حجرکه خوشاله دا سر و دو ندی نن پا ده حجرکه نظر باندې زما دنیا ودانه ده شالے دا